میزبان شماست صفی الله، خوش آمدین به استودیو.
سلام، مننه کوم سید سمی عباس، وقت به افغانستان که د سهار اته بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان له حکومت غوښتي چې د هلمند په سنګین کې پر ملکی خلکو د ورستۍ خونړۍ حملې په اړه خپلواکې څېړنې وکړي. یوناما ویلي د دوی پلټنو څرګنده کړي چې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هوان په ډزو کې ملکی خلکو ته تلفات اوښتي. دا مو د سر موضوع ده، خو تر څه مخکې خبرونه. خبرونو سرټکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون سه شنبه په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د طالبانو له مشر مرکچی سره غږېدلی او پر هغه فشار راوستی چې د امریکایانو پر امریکایانو د حملو د بندولو په ګډون ټول هغه شرایط چې له امریکا سره په موافقه کې منلي پر ځای کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان د سولې او ثبات پر موضوع خبرې کړې دي. او د جولای لومړۍ چې نن ده، د نړۍ د 15 هیوادونو وګړي اروپایي اتحادیې ته د سفر اجازه پیدا کړې. پوره خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جون په 13 پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو له مشر مرکچی سره غږېدلی او پر هغه فشار راوستی چې پر امریکایانو د حملو د بندولو په ګډون ټول هغه شرایط چې له امریکا سره په موافقه کې منلي پر ځای کړي. د پومپیو له ټویټر څرګندېږي چې دا خبرې د دوشنبې په ورځ شوې دي. مایک پومپیو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. اخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل پومپیو له ملا عبدالغنی برادر سره په ویډیو کانفرنس کې په افغانستان کې پر امنیت او امریکا کې د بندي بشار نورزی پر برخلیک خبرې وکړې. شاهین پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي برادر د بشار نورزی او په ګوانتنامو کې د ټولو افغان بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. بشار نورزی په 2008 کال کې امریکا ته د مخدره موادو د قاچاق له طالبانو او القاعده سره د ارتباط په جرم په عمري قید محکوم شو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان د سولې او ثبات پر موضوع خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پرون د منځنۍ اسیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې د سولې د پروسې په تازه مسئلو د منځنۍ اسیا په حیاتي رول چې لوبولی دی او په راتلونکي کې به هم دوام ورکوي بحث وکړ. هغه زیاته کړه یو باثباته او آرام افغانستان د سیمې د سولې او منځنۍ اسیا د سوکالۍ لپاره مهمه دی. داسې منځنۍ اسیا چې پکې خپلواکه دولتونه په ګډه له افغانستان سره کار وکړي څو له جنوبي اسیا سره پل شي، هغه څه چې د امریکا او سیمې په ګټه دی. په افغانستان کې د ناتو استازي ستيفانو پونتاکورفو ویلي د سولې لپاره پر روانو هڅو کې باید د ښځو د قومي او مذهبي لګکیو او د جګړې د قربانیانو غږ واورېدل شي. هغه پرون پر ټویټر ولیکل د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له پخواني مشر سیما سمر سره په دې اړه ټلیفوني خبرې کړي. د ناتو ملکي استازي لیکلي د سولې لپاره په هڅو کې د ټولو اړخونو ګډون به پایدار سولې راولي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان شکایت کوي چې د سولې لپاره پر روانو هڅو کې د ښځو برخه کمزوري ده. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په 21 کسیز پلاوي کې 15 ښځې شاملې کړي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو دوه مشران وژل شوي دي. د وزارت ویاند فواد امان پرون ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ماښام د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه. وسلوالو طالبانو په قیصار کې پر امنیتي ځواکونو حمله کړې وه. په دې پیښه کې د طالبانو دوه قمندانان قاري عبدالله او قاري عابد ووژل شول او یو وسلوال زخمي شو. په قیصار کې د حملې په اړه طالبانو څه نه دي ویلي. اوس هم ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. د ایران په پلازمینه تهران کې د درملنې په یو مرکز کې اورلګیدنې لږ تر لږه 19 کسان وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. د ازادي اروپا راډیو د فردا څنګه د راپور په حواله اورلګیدنه تیر ماښام په سینات هر درمل روختون کې شوې ده چې ویل کېږي لومړی 14 شوې وه او بیا وروسته اور لګېدلی دی. د ایران د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي دي چې د اور لګېدنې پیښه شاوخوا 9 بجې شوې وه او په وژل شویو کې 15 ښځې او 4 مړي شامل دي. په دې اړه به نور جزئیات تاسو ته وروسته خپاره کړو. له نن د جولای لومړۍ د نړۍ د 15 هیوادونو وګړي اروپایي اتحادیې ته د سفر اجازه لري. اروپایي اتحادیې پرون وویل کاناډا، مراکش، نیوزیلانډ، رواندا، سربیا، جنوبي کوریا، ګرجستان، استرالیا، الجیریا، تایلند، تونس او اوروګوای په خوندي یا مسؤون زون کې شامل هیوادونه دي او وګړو ته د ورتګ اجازه ورکوي. خو د امریکا متحده ایالاتونه یې له دې اعلانه مستثنا کړي، ځکه هلته د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی. د اتحادیې وویشتو استازو پرون وویل په امریکا، روسیا، برازیل، هند او ترکیه کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې دي او وګړي اروپایي ټولنې ته د سفر اجازه نه لري. اروپایي اتحادیې ویلي له چین به د وګړو ورتګ ته هغه وخت اجازه ورکړي چې د چین حکومت له اروپا د مسافرو پر ورتګ بندیز لري کړي. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي د دوی پلاتونو سرګند کړي چې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هاوان په ډزو کې ملکي خلکو ته زیان رسیدلی. دا وروسته له هغه چې په هلمند سنګین کې ملکیانو ته د هاوان په ډزو کې زیان واوښت. خو په هلمند کې د 215 میوند قولي اردو قمندان وایي چې افغان ځواکونو دغه کار نه دی کړی.
چون دا د بازار سیمه ده، ګڼګونه سیمه ده، هیڅ وخت ملي افغان ځواکونو په داسې ځایونو باندې برید نه دی کړی او زه په کامله توګه دا برید د افغان امنیتي ځواکونو د خوا څخه ردوم.
د برچی سلبسترز روختون چې یو نیم میاشت شاوخوا مخکې پرې خونړی برید وشو او پکې 14 میندې او 2 ماشومان په ګډون وشت کسان ووژل شول، لا هم عادي وضعیت ته نه دی ګرځېدلی او پکې هر څه ګډوډ پراته دي. په دې اړه تاسو ته راپور لرو. دا هم اوري چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د بشري حقونو د شورا مشر میشل بشلت د روسیې او چین په ګډون په یو شمېر هیوادونو انتقاد وکړ چې په خلکو یې سانسور لګولی دی، هغه هم د کرونا ویروس پر مهال.
In the Russian Federation, China, Kosovo, Nicaragua, many other countries,
په روسیا، چین، کوزوو، نیکاراګوا او نورو هیوادونو کې خلک او خبریالان ځورول شوي او ګواښل شوي، ځکه له چارواکو یې د کووید-19 په اړه پوښتنې کولې. نور مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 9 دقیقې را ځو. لومړی مطلب ته، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د افغانستان حکومت غوښتي چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې پر ملکي خلکو د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه خپلواکې څېړنې وکړي. یوناما پرون د جون په 13 د هلمند په سنگین کې د ملکي تلفاتو په اړه پر ټوټر د پیغامونو یوه سلسله خپره کړه. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي د دوی په بې پرې پلټنو کې څرګنده شوې چې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هاوان په ډزو کې ملکي خلکو ته سخت تلفات رسېدلي. خو په هلمند کې د 215 میوند قولي اردو قمندانۍ د پیښې پړه پر وسلوالو طالبانو ور اچولې ده. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما ویلي چې د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان باید د ملکي خلکو په سیمو کې جګړه بنده کړي. د ملګرو ملتونو د ادارې په سنګین کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه ویلي چې د دوی په بې پرې پلټنو کې څرګنده شوې چې پر وستوالو طالبانو د حکومتي ځواکونو د هاوان په ډزو کې ملکی خلکو ته سخت تلفات رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو د ادارې د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې په سنګین کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه خپلواکې پلټنې وکړي. یوناما ویلي چې څو معتبرو سرچینو ورته تایید کړي چې د افغانستان د ملي اردو ځواکونو پر وستوالو طالبانو په ځوابي ډزو کې د هاوان ګولۍ توغولې وې، خو هدف یې نه دی ویشتلی. د هلمند ولایت د رسنیو دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دوشنبې په ورځ په هلمند کې په سنګین ولسوالۍ کې په دې پیښه کې درویشت تنه مړه شوي او 15 تنه زخمیان شوي دي. خو وروسته د لشکرګاه ښار ایمرجنسي روغتون د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د مړو شمیر ډېر شو. ډاکټرانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي وو چې د مړو شمیر شایل وړ سي، ځکه د یو شمیر زخمیانو وضعیت خراب دی. د ازادي راډیو د خبریال په وینا په سنګین کې د وروستۍ خونړۍ پیښې د قربانیانو او زخمیانو دقیق شمیر لا نه دی څرګند، خو په لشکرګاه کې پرون یو شمیر خلکو مظاهره وکړه. د مظاهرهچیانو شمیر زیات نه و. ښایي د هلمند د سختې ګرمۍ، د خراب امنیت یا د کرونا ویروس د وبا ویره وه. خو هغوی په وینو لړلي څادرونه او د سوځېدلو جامو ټوټې غوړولې وې او موږ څوک وژنې او ولې مو وژنې نارې وهلې. مدني فعال نظر محمد رودی د ازادي راډیو خبریال ته په دې اړه وویل:
دغه زموږ د ملت څخه پکت د هر ډول سپار په توګه کار اخیستی دی، نو دغه حالت نور په هیڅ صورت موږ ته د زغم وړ نه دی. موږ هم طالبانو ته وایو، هم حکومت ته وایو چې دا ملت نور په هیڅ صورت ستاسو دواړو څخه ناراضه دی او پرېږدې مو نه په هر رقم چې وي پر دواړو باندې راپورته کیږي.
د هلمند والی دفتر ویلي چې د سنګین ولسوالۍ په زاړه بازار کې د خلکو په میله کې څو راکټ ولګېدل او بیا د چاودیدونکو موادو موټر انفجار وکړ. په هلمند کې د قولي اردو قومندان ولی محمد احمدزی د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دوی قطن په دې مسله کې لاس نه لري. هغه ویل چې په دې زاړه بازار کې د وسوالو طالبانو چاودیدونکي مواد جوړیږي.
دوی سخونه وي، همیشه انفلاکي مواد راوړي. د دوی سره خارجي همکارانو سره دي چې دوی سره کومک کوي په ساخت او ساز د دې راکټو کې چې د دوی بلګي موږ مخکیم په لاس راغلي دي او مطبوعات ته مو دا ښوولي دي. بیا هم ازیرو چې دا مطبوعات ته وښو چون دا د بازار سیمه ده، ګڼه ګوڼه سیمه ده، هیڅ وخت ملي افغان ځواکونو په داسې ځایونو باندې برید نه دی کړی او زه په کامله توګه دا برید د افغان امنیتي ځواکونو د خوا څخه ردوومه.
خو ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو لخوا خبرې کوي رسنیو ته ویلي چې د قولي اردو ځواکونه د دې پیښې مسؤلین دي او دا سیمه یې ویشتي ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د رسنیو مسؤل ذبیح الله فرهنګ پر ازادي راډیو ته وویل چې د ملکی خلکو داسې تلفات دوی لپاره د اندېښنې وړ دي. په هلمند کې پرونیو مظاهره چیانو د افغانستان له حکومت غوښتنه کوله چې په سنګین کې د وروستۍ پیښې په اړه بې پرې څېړنه وکړي او پر طالبانو یې غږ کول چې دوی پر بد حال دې رحم وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د اپریل په میاشت کې په خپل راپور کې وویل چې د 2000 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 533 ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي وو. د یوناما په راپور کې ویل شوي وو چې حکومتي ځواکونه او وسوال طالبان د داعش د خراسان ډله او نور اړخونه د دې تلفاتو مسؤل دي.
جوان
آزادی خزینه نه پرسر اجازه نه ورکې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس هم یو تفصیلی راپور تاسو خبرو. روسیې ولې په افغانستان کې امریکا سره سیالي پیل کړې ده؟ د هغو راپورونو په اړه بحثونه زیات شوي چې ګواکې روسیې طالبانو ته پیسې ورکولې چې په افغانستان کې امریکایي سرتیری ووژني. که څه هم د امریکا ولسمشر په ټویټر ولیکل دا استخباراتي راپورونه کاره نه ګڼل کېږي او طالبانو هم دغه تورونه رد کړي، خو په دې اړه پوښتنې زیاتې شوې دي. په دې اړه بشپړ جزئیات له ملالی بشیر اورو.
د روسیې معاصر تاریخ او په افغانستان کې ګټو ته پکتو په افغانستان کې د کرملین د اهداف په اړه پوښتنې راپورته سوي دي. د شوروي اتحاد هغه پریکړه چې د 1999 کال په ډسمبر میاشت کې پر افغانستان د حمله په اړه وکړه داسې ګڼل کیږي چې ګواکې د کمونیزم په ماتېدو او وروسته د شوروي اتحاد د ټوټه کېدو لامل سوه. په 1990 لسیزه کې روسیه له افغانستان څخه مرکزی آسیایی هیوادونو ته د تروریزم، مخدره موادو قاچاق او جګړې د انتقال مخنیوی خپل لومړی هدف وباله او له همدې کبله د طالبانو ضد شمالي ټلوالي ملاتړ پیل کړ. کریملن د امریکا د حمله په نتیجه کې په 2000 لومړی کال کې د طالبانو د رژیم د سقوط هرکلی وکړ. د دې حمله لامل د 2000 لومړی کال د سپتمبر د 11مې هغه حمله بلل کېږي چې په امریکا کې وسوې او زرګونو کسان یې ووژل. د سپتمبر د 11مې له حملو راهیسې تر یوه لسیزه زیات وخت کېږي او په دې مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، واشنگټن او نور ناټو متحدان یې ستایلي چې په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د جګړې بار پر خپل ځان وړي او غوښتنه یې کړې چې تر پای دې دا کار ته دوام ورکړي. خو د ناټو لوی نظامي عملیات په 2014 کال کې پای ته ورسېدل او روسیې په افغانستان کې د امریکا ماموریت ته زیان اړول پیل کړل. ویل کېږي دا اقدام د پوتین د هغه غوښتنې نتیجه هم دی چې غواړي روسیه د یوه ستر قدرت په توګه مطرح کړي، خو اصلي لامل یې په اوکراین او وروسته په سوریه کې له لویدیځ سره سیالي وه. روسیه په سوریه کې له ایران سره لاس یو کړ او د بشار اسد د ځواکونو ملاتړ یې پیل کړ. د 2015 کال په پای کې افغانستان ته د پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف په ښکاره له طالبانو سره د تماسونو خبره وکړه. د انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې په افغانستان کې د داعش پر ضد په جګړه کې د مسکو ګټې د طالبانو له حقي سره په یو ډول دي. مسکو په سوریه کې له داعش سختریځو سره لاس او ګریوان وه. مسکو ویلي چې روسیه غواړي په افغانستان کې تروریزم ماتې وخوري. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اولیک سیرملوتوف په می میاشت کې ویل له هغه راهیسې چې د 2013 کال په می میاشت کې موږ د تروریزم پر ضد له امریکا سره بحثونه پیل کړل، په افغانستان کې وضعیت زموږ او واشنگټن ترمنځ د ایجنډا له مهمو ټکو دی. د همداراز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې د افغانستان د داعش څانګې نوم راتلو هرکلی وکړ او د 2019 کال په می میاشت کې وویل چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښې همکارۍ یوه بیلګه ده. روسیه او چین په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کړی دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په برخه کې یې کړي دي. له افغان حکومت سره لږ مرسته او له طالبانو سره تماسونه درلودل په افغانستان کې د روسیې رول پراخېدو ته نسي چمتو کولای. په افغانستان کې به حتی طالبان هیڅکله د روسیې پوځي حضور ته هرکلی ونه کړي. مسکو هم نس کولای یو بل نظامی ماموریت پیل کړي په داسې حال کې چې له کورونا ویروس سره لاس او ګریوان دی. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره له طالبانو سره د روسیې د مالی مرستو خبرې شوې چې د افغانستان څلور لسیزې جګړې ته د پای ټکی ایښودو هڅې ګډوډوونکي ډیر لري او دا چې د سولې پروسه څومره ژر زیانمنېدای شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د پوهنې وزارت د طالبانو د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلي دي تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د ښوونځیو پرانیستلو ته اجازه ورکوي. تر دې مخکې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې په زرګونو ماشومان له تعلیمه بې برخې پاتې وو. د پوهنې وزارت غوښتنه لري چې د دغو ښوونځیو د پرانیستلو پر مهال د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي. په دې اړه صالح محمد صالح یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت د طالبانو د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلی دي تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ښوونځیو ته د پرانیستل کېدو اجازه ورکړې ده، خو دغه وزارت زیاته اندېښنه دې ته لري چې په دغو سیمو کې د ښوونځیو پرانیستل کېدل شي د کورونا ویروس د لا خپرېدو سبب سي. دا په تیرو شاوخوا 900 کلونو کې اول وار دی چې وسلول طالبان په عامه تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د ښوونځیو د پرانیستلو اعلان کوي. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت د سه‌شنبې په ورځ ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل
طالبان په ځینو سیمو کې زموږ د کارکوونکو څخه هم دا غوښتنه مطرح کړې ده چې د هغوی تر ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي باید بیرته پرانیستل سي، خو موږ د طالبانو څخه غواړو چې د عامه روغتیا وزارت صحي لارښودونه مراعات کړي او موږ هڅه کوو تر څو چې طالبانو ته قناعت ورکړو چې په اوس مهال کې د ښوونځیو پرانیستل کېدل کولی شي چې یو ستونزمن کار وي او د زده کوونکو او زموږ د تدریسي او اداري او خدماتي کارکوونکو او همدارنګه د زده کوونکو کورنیو ته د کرونا ویروس د ګسترش لامل وګرځي.
تر دې مخکې مو راپور درلود چې په میدان وردګ ولایت کې وسلولو طالبانو له تېرې شنبې د ښوونځیو د پرانیستلو اجازه ورکړې ده. د دغه ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې وسلولو طالبانو خلک په جبر او فشار سره مجبوره کړي چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي. خو د طالبانو چارواکي وایي دوی هیڅوک په زوره ښوونځي ته په تګ نه مجبوروي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د ښوونځیو پرانیستنه اجباري نه ده.
د اسلامي امارت د تعلیم او تربیه او عالي تحصیلاتو کمیسون په هغو سیمو کې چې د اسلامي امارت تر لاس لاندې دي د ښوونځیو پرانستلو ته اجازه ورکړه، لکن دا پرانستنه اجباري نه ده او نه متعلمینو حضور اجباري دی چې حتما به حاضریږي، بلکې دا پاغوی پورې مربوطه چې سیم ته حاضریږي یا ښوونځي ته راځي که څنګه.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ښوونځي او نورې تعلیمي ادارې رخصت کړی سوي دي. زیاتې تعلیمي او تحصیلي ادارې خپلو زده کوونکو او محصلانو ته درسونه په آنلاین بڼه وایي. هغه محدود شمیر ښوونځي چې له وړاندې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې فعال وو، ښوونکو او د ښوونځیو نورو مسؤلانو ته معاشونه د حکومت لخوا ورکول کېدل او په دغو ښوونځیو کې ګډ درسي نصاب تدریسېدی. تر دې مخکې پر وسلولو طالبانو تور پورې سوی چې د ښوونځیو په سوځولو، د ښوونکو په وژلو او له تعلیم څخه د زرګونو ماشومانو په محرومولو کې لاس لري. هغه تور چې طالبانو په وار وار رد کړی دی.
پل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راولېږئ.
اوس هم مرالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
کاناډایي ورځپاڼې ګلوب اند میل په خپله اخري ګڼه کې د طالبانو د مشر ملا عبدالغني برادر او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د خبرو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی: په داسې حال کې چې طالبانو ته د روسیې د پیسو په اړه بحثونه زیات سوي دي، پومپیو د طالبانو د یوه چارواکي سره خبرې کړې دي. د ګلوب اند میل په لیکنه دا خبرې په داسې وخت کې سوي چې په واشنگتن کې د روسیې لخوا طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په بدل کې د پیسو ورکولو د موضوع په اړه د ترامپ د خبرېدو د دقیق وخت اړوند پوښتنې مطرح سوي دي. ورځپاڼې په قطر کې د سیاسي دفتر د ویاند سهیل شاهین له قوله لیکلي، پومپیو او ملا برادر د دوشنبې په ورځ ناوخته له یو بل سره خبرې وکړې. سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې خبرې په ویډیویي بڼه وسوې. ګلوب اند میل لیکلي چې پومپیو پر طالبانو فشار راوړی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي او همدارس د توافق پر عملي کولو یې خبرې وکړې چې دواړو لوریو په فبروري میاشت کې په دوحه کې لاسلیک کړه. دا ویډیوي خبرې همدارس په داسې حال کې سوي چې د افغانستان سولې ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته سفر دوام لري. دی پرون د سیس شنبې په ورځ په ازبکستان کې وو او ټاکل سوی و چې هغه ورځ ناوخته یا نن سهار اسلام آباد ته روان سي او وروسته دوحې ته ولاړ سي. ټاکل سوی د شاغلی خلیلزاد کابل ته د تک پر ځای له افغان چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړي چې د ګلوب اند میل په وینا لامل یې په کابل کې خپور سوی کورونا ویروس دی. ګلوب اند میل لیکلي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق عملي کول یو حساس پړاو ته ننوتلی. که حکومت او طالبان په دې توافق کې د بندیانو د راخوشي کولو پر موضوع ژمنې عملي کړي، بین الافغاني خبرې به په جولای میاشت کې پیل سي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله له ځنډ سره مخامخ سوې. د موافقې له مخې ټاکل سوی و افغان حکومت د طالبانو 5000 او طالبان به د افغان حکومت 1000 بندیان راخوشي کوي، خو تر اوسه حکومت د طالبانو شاوخوا 4000 او طالبانو د حکومت شاوخوا 900 بندیان راخوشي کړي دي. ګلوب اند میل د سهیل شاهین له قوله لیکلي چې ټویټ یې کړی چې د دوشنبې په ورځ ملا برادر په خپلو تلیفوني خبرو کې د طالبانو تر کنټرول په لاندې سیمو کې د حکومت د نوي پوستو په اړه شکایت وکړ او پومپیو وویل چې واشنگتن غواړي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو شاهد وي.
ازادي رادیو ته غوښتل سپګنی منځنۍ چپه او اف ام سلاشر 15 باندې خبرونه کوو. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د بشري حقوقو د شورا مشر میشل بشلت د روسیا او چین په ګډون پر یو شمېر هیوادونو تور پورې کړی چې له کرونا ویروس سره د مبارزې په نوم یې د بیان ازادي محدود کړي او پر خلکو کې سانسور لګولی. بشلت پرون هغه بیانونه هم د اندېښنې وړ وبلل چې له امریکا خبریږي او د کرونا ویروس په اړه شک پکې څرګندېږي یا د دې ویروس له کبله د پیښ خطر حقیقت پکې ردېږي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د دې ادارې مشر په داسې حال کې دا خبرې کړي چې په امریکا کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې په بې ساري ډول زیاتې شوې دي. په دې امله د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې چارواکو د رستورانتونو، بارونو او کوچنیو تجارتونو د بیرته بندولو پریکړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر پرون په جنیوا کې د دې ادارې په 43مه غونډه کې پر نړۍ د کرونا ویروس د وبا د اغېز په اړه خبرې وکړې او تازه معلومات یې ورکړل. هغې وویل چې روسیا، کوسوا او چین په هغو هیوادونو کې دي چې د ژورنالیستانو، مدني فعالانو، بلاګ لیکونکو او نورو داسې کسانو پر ضد یې تهدید زیات کړی او هدف یې دا دی چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د حکومتونو پر هڅو د انتقاد مخنیوی وکړي. میشل بشلت څرګنده کړې چې سانسور او د بیان د ازادۍ تهدید د هغو معلوماتو د خپرېدو مخنیوی کوي چې د کرونا ویروس پر ضد د رواني مبارزې لپاره ډېر مهم دي. بلعکس د بشلت په باور حکومتونه باید د خپلو خلکو سره د معلوماتو د ازادۍ د اصل پر بنا حقایق شریک کړي او په منظم او دوامدار ډول معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو، برازیل، پرونای، نیکاراګوا، تنزانیا او بیلاروس په څیر هیوادونه د اندېښنې وړ دي ځکه داسې بیانونه ورڅخه خپریږي چې د کرونا د ویروس د وبا حقیقت ردوي او پر تاسې اساسي مسایلو د نظر اختلاف د وبا لا زیاتې خپرېدا ته لاره جوړوي او د دې وبا د له منځه وړلو لپاره پر هڅو منفي اغېز کوي. هغې پرون په جنیوا کې وویل چې د کرونا ویروس د لومړیو پیښو له سبته تر شپږو میاشتو زیات وخت تیر شوی دی او دا واضح شوی چې دا وبا د نړۍ سولې او پرمختګ ته تهدید پیښوي. مشل بشلت د لژکیو په اړه په خبرو کې دا وویل چې هغوی به نه یوازې دا چې د کرونا د ویروس وبا له اقتصادي او ټولنیزه پلوه ډېر خوش کړي، د درملنې په وخت کې به د هغوی پر ضد د رنګ او توکم پر اساس تبعیض تلفات زیات کړي. هغې د کرونا ویروس سره په مبارزه کې پر دې چې تبعیض وژونکی دی او خلک د هغوی له ټولنیزو او اقتصادي حقونو محرومول وژونکی دی ټینګار وکړ. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د راپور په حواله چې پرون ماښام خپور سوی ویل کېږي چې په تېره یوه شواروز کې د کرونا ویروس 240,000 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې وې. دا څرګندوي چې لږ تر لږه په امریکا کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې د زیاتېدو په حال کې دي.
په پکتیا کې یوې کورنۍ د لوړ ولور سره مبارزه له خپل ځانه او کورنۍ پیل کړې او د دې کورنۍ دوه نجونې پرته له دې چې پلار یې د ولور په نوم پیسې واخلي د زوم کورنۍ ته ورواده کړي. دوی وایي نه غواړي خپل زوم د لوړ ولور په نوم د پیسو د پرې کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته په تګ مجبور کړي او یا هم په کور دننه درانه کارونه ترسره کړي. احسان آریان په دې اړه له پکتیا یو راپور رالېږلی.
ولور په افغانستان کې یو له هغو ناوړه دودونو شمیرل کیږي چې له امله یې لا هم ګڼ ځوانان له واده کولو پاتې دي او یا هم د واده د مصارفو او د ولور په نوم د پیسو د پرې کولو لپاره په کور دننه او له هیواد څخه بهر په درنو کارونو مصروف دي. په پکتیا کې یوې کورنۍ د لوړ ولور سره مبارزه له خپل ځان او کورنۍ پیل کړې. د دې کورنۍ غړي شفیق الله سحر وړمه ورځ خپله خور د زوم کورنۍ ته په داسې مهال واده کړ چې د خور د واده پر سر یې د ولور په نوم هیڅ پیسې وانخیستې. دای وای غوړې له د لارې نورو ته پیغام ورکړي سو د لوړ ولور له خصو لاس په سر شي او د خپلو خویندو، زومانو او لورګانو ژوند خراب نکړي. دای وای
د کی ولور نه د خستل سوی د کی نه وړه دونه مخنیوي سوی په جدي شکل زوم دې ته نه د مجبور سوی سي د اقتصادي ستونزې له امله خارج ته ولاړ سي او پیسې په ډیر زحمت را پیدا کی.
روحانیا سحر چې وړم ورځ د محمد یونس په نوم لای وک سره د ژوند نوې پړاو پیل کړوای چې د ولور د نه خستو تصمیم یې په کور کې په شریکنی ولای سو لایبه خو د دې نه وړه دوت په وړاندې په مبارزه کې نورو ته پیغام ورکړي او لبل خوې راتلونکي ګړ ژوند لسونځو کړونو خالی وی. نو موړې ازادي رادیو ته وویل
دا پریکړه موږ د کورنۍ وس پرې کتنا نظر هم شریکو زما مشره خور د هغه موږ واد کړی او د هغه هم موږ ولور نه ده واقعا چې دا ډېر فرق کوي تحقیقي لحاظ باندې او هم په مالي لحاظ باندې هغه خویندې چې هغوی په خپل نکاح کې یو واده کې ډېر ولور اخته دي هغوی ژوند د هغو نه هغوی نه ده اخته ډېر فرق کوي مستقل یې په خپلو پرېکړو کې که هغوی درس وایي که هغوی داسې نورې پرېکړې کوي هغه ښځې چې هغوی ولور نه یې اخته
د روحانی سحر او محمد یونس د د مراسمو ته راغلو ګڼ شمېر ځوانانو او مشرانو د دوی له دې کاره هرکلی وکړ او وایي هیله من دي چې نورې کورنۍ هم د دوی په قدم پل کېږدي که څه هم په پکتیا خوست او پکتیکا کې د لوړ ولور د له منځه وړلو او یا هم کمولو لپاره د قومونو او قبیلو په کچه ځینې تړونونه وشول خو لا هم دغه دود په خپل ځای پاتې دی په دې ولایتونو کې د نجلۍ کورنۍ له زوم څخه د ولور په نوم له 2 لک افغانیو نیولې بیا تر 1 میلیون او یا هم له دې پورته پیسې اخلي چې ډیری وخت دغه کار د کورنیو ترمنځ د تاوتریخوالي د رامنځته کېدو لامل ګرځي احسان نارین ازادي رادیو پکتیا
د خبرونو لنډیز ته راغلی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پر ټوټر ولیکل د طالبانو له مشر مرکزي سره غږېدلی او پر هغه یې فشار راوستی چې پر امریکایانو د حملو د بندولو په ګډون ټول هغه شرایط چې له امریکا سره یې په موافقه کې منلي پر ځای کړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان د سولې او ثبات پر موضوع خبرې کړې دي په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونتاکورف ویلي د سولې لپاره پر روانو هڅو کې باید د ښځو د قومي او مذهبي لږکیو او د جګړې د قربانیانو غږ واورېدل شي لنن د جولای لومړی د نړۍ د 15 هیوادونو وګړي اروپایي اتحادیې ته د سفر اجازه لري یوازې امریکا مستثنا ګڼل شوی ځکه هلته د کرونا ویروس څپه بیا خپره شوې ده او د ایران پلازمینه تهران کې بیګا یوې اورلګیدنې لږ تر لږه 19 کسان وژلي او 14 نورې ټپیان کړي ایراني چارواکو ویلي اور او چاودنه د پیو روغتیایی مرکز کې شاوخوا 9 بجې د شپې شوي او ټول قربانیان ناروغان او د هغوی خپل خپلوانو لاند خبرونه مو اوریدل کولی شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ اوس دویمه نیمای پیلو لومړی یو راپور لرو بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبرو راپور په دې اړه دی چې د برچی د ملي سلبستري سیمه روختون وضعیت لا هم عادي شوی نه دی په دغه روختون باندې شاوخوا 1.5 میاشت مخکې وسلوالو حمله وکړه چې پکې د 14 میندو او 2 ماشومانو په ګډون 8 کسان ووژل شول او تر هغه وروسته بې پولې ډاکترانو د دغه روغتون په زیږنتون کې خپل فعالیت ودراوه دغه روغتون مشر وایي د کارکوونکو او ډاکترانو د کمښت له امله نشي کولی د تیر په شان په دغه روغتون کې د ښځینه ناروغانو درملنه وکړي فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري
15 ورځې مخکې درې بریدګرو د کابل په لویدیځ کې د شتبرچی سیمه کې د ملي سلبستریز روغتون پر زیږنتون حمله وکړه د دغه خونړۍ حملې له امله بې پولي ډاکترانو په دغه روغتون کې خپل فعالیت ودراوه اوس د دغه روغتون مشر عتیق الله قاطی وایي دا مهال یوازې 2 ډاکتران او نرسان په دې برخه کې کار کوي
ډاکټرانو نصف کې بخښنه سوي ولادي را پېژنم یقینا امکانات وفر در اختیار داشتن بهتره
تر تل شګه چې د ام اس اف ډاکټرانو چې دلته کار کاوه خو امکانات په واکه درلودل موږ له روغتونونو روغتیايي کارکونکو او ډاکټرانو دلته په خدمتي توګه ګومارلې دي هله لرو چې د عام روغتیا وزارت له لوري کارکونکو استخدام شي ځکه د میندو او ماشومانو د برخې ملاتړ ته اړتیا ده
روغتیا د دغه روغتون له ناروغانو ده نوموړي وایي دا مهال ډاکټران ښه خدمات وړاندې کوي خو په یاد روغتون کې یو شمېر ډاکټران بیا وایي چې د خدماتو په وړاندې کولو کې له ستونزو سره مخ دي د دغه روغتون یو ډاکټره شریفه حسرنایی ازادي راډیو ته وایي نسی کولای د تیر پشان سیات ناروغانو نسی ځکه په خبره د کارکونکو او ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي
اسرت خرافه نه تنها مقصد ام اس اف بلکې خود ادمی حمله کې بالای شو
پرتل شک ده ام اس اف ډاکټرانو نشټن خپل اغیز لري موږ د مسولیت د منلو لپاره چمتو یو خو په تومره موده کې د روغتون بندیدل د دې لامل وګرځیدل چې د ناروغانو مراجعه کم شي
په دغه ذهنیت گرفتن کې مریضینه د شفخانه پذیرفتنه نشه
د دغه روختون یو شمیر کارکونکو بیا وایي چې هیڅ ډول ګواښ به د دوی د فعالیتونو پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. د ملي سلبستریز روختون قابله فوزیه روف:
ما پرسنل سی همیشه جهت خدمت
هیڅ ګواښ زموږ د خدمتونو وړاندې کولو په وړاندې خنډ ونه ګرځي، دا زموږ ژمنه ده.
له دې سره په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوال دفتر یا صرف د چلډرن ویانده مریم عطایی له بې پولې ډاکټرانو غواړي چې په دغه روغتون کې خپل خدمتونه بیرته پیل کړي.
لبده مرغه پر ملکیانو او روغتونونو حملې د دې لامل شوي چې روغتیایي کارکوونکي له خدماتو رسونې زړه توري شي. د داسې یو روغتون تړل کېدل چې په دې وخت کې خلک د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره اړتیا لري، د اندېښنې وړ ده. هیله لرو چې ام اس اف په دې اړه له سره غور وکړي.
انتحاري بریدګرو یوه نیمه میاشت وړاندې د دغه روغتون پر زیږنتون حمله وکړه او د شپاړس میندو، دوه ماشومانو او د دغه روغتون یو شمېر کارکوونکو په ګډون څلیرویشت کسان یې ووژل او شپاړس نور یې ټپیان کړل. د دغه پیښې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلې ده. دغه حملې په کور دننه او بهر پراخ برګونونه راوپارول او د بې پولې ډاکټرانو برخې خپل یولس ډاکټران او درې سوه شپېته کارکوونکي له دغه روغتونه وویستل. اوس په دغه روغتون کې تر ټولو ستره ستونزه د دغه روغتون د خدمتونو په وړاندې کولو کې د ډاکټرانو کمښت دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو تر حملې وروسته د دغه روغتون د وضعیت په اړه د نظر له ورکولو ډډه وکړه. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونه او نیکه ویل مو هرکلی کوم. خوشاله يم چې فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره د دې خبرونې قربانی يم. دوستانو، د طلب تر په دې خبرونه کې هم موږ ستاسو بلا بل پیغامونه لرو د مختلفو سیمو څخه پر مختلفو موضوعاتو باندې. خو په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هلمند ولایت پر ستونزو باندې تمرکز کړی دی. البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره که څه هم ستونزې به خېډیر دي، نو د امکان حته مو یو څو پښتنې راخیستې او د هلمند والی ویاند شغلی عمر ځواک سره مو خبرې وړاندې کړې دي. د یو اوریدونکو پیغام را واخلو چې موږ ته راستولې ده د هلمند ولایت څخه، بیا به نور پیغامونه هم را واخلو.
سلام علیکم. د هلمند ولایت او د ګریشته ولسوالۍ د ماجبازار د سیمهم د خدمت پیغام دی و چې ورلو چارواکو ته ورسېږي. موږ شپږ دوکانونه د ګریشته د دغه چارواکي راغله را تخرات کې ورجانه موږ نه وبولرو، موږ ماجریو، موږ نه وبولرو، نه کټګوري کلینیک اته کلینیک را خراب کړ او یې پام را خراب کړ. ورجانه موږ راغلي د بلور چارواکو پر ورسېږم. موږ واسته کور ماجر په یو سره کې ناشته وس دولت راغلی به دا کورو څخه هم بار کې موږ مسرایم چې په کور موږ د افغانستان بچان نه یو، موږ د مسلمانانو ځامن نه یو. نو کوم کومه وو یې چیرې نه کړوره او دا شي زموته چې ولوډره ته ولاد دي شپته دکان را خراب کړ، اته کلینیک را خراب کړ. کوند یو کا کورونا بالا اسوس مو شریف کوم اکونومی کړي ورځانه دا که مو زار دي دولور چارواکو پوری ورته دي مو غم دي و خو له شي مو ټول د مارګ سره مخامخ دي کا کورونا ده د دي خو سل خبره ته مخ دي یو ورو کوي کومه چې مله کړي. سلام علیکم.
مننه کوم دوسته چې خپل پیغام او ستونزه مو مشتر شریک کړي و. تاسو پیغام د هلمند والی ویاند عمر ځواک هم واورید. شغلی ځواک خبرونه ته شرغلی ک تاسو د دې اوریدونکو پښتنې ته جواب وایس خوشاله وسو.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې تاسو په دې کې حق اصلي او د سیاسي ولسم شر دی ټول فارمونو پاسان باندې کوم چې کوم سیمو کې هغه څه شوي دي او یا هغه څه چې هغه د زورواکو له پاس څخه هغه تخپل قضو لاندې راغلي دي. تاسو نو شته دي چې هلته د یو لپاره ځانګړي طریقه جوړه شوې ده چې هغه څنګه په دې باندې کار کوي او د دې تر څنګ هغه خپل کار کوي. نو د دې لپاره چې موږ د دریش ولسوالۍ د کاري مشرانو سره هغه سیمه چې په هغو ځایونو کې د یو کورونه درلودل او یا یې هم ځایونه درلودل، تېرې اونۍ هم خپله والي صاحب د دوی سره ولیدل او د دوی د ستونزو په هکله باندې ځینې مشکلات دوی درلودل. د هغوی د حل په موخه باندې وعده ورسره وکړه چې انشاءالله ځینې ستونزې چې دي هغه ته به د پای ټکی وتېږي او لاره به انشاءالله مشکل به ورته حل کړي. نو بیا موږ هغه ستاسو کسان چې وو هغه مهاجر بازار کې او یا نور فساد چې وو او د دې تر څنګ په سیمه کې د هغه ځایونه چې هغه یا دوکانونه دي او یا هم کوم دوکانونه چې په غیر قانوني ډول یا ځایونه جوړ شوي وي، خو که چېرې دا د سیمو کې هغه سیمو کې چې هغه کومه ستونزه لري او یا هم بازار د پلان نه وتلې سیمه نه وي او یا هم په هغه سیمه کې کوم مشکل نه ایجادوي، نو بینان په دریش ولسوالۍ کې هلته ولسوال شته دی، هلته ښاروال شته دی، خپلې ستونزې دې ورسره شریکې کړي او که نه کېږي امکان نه وي نو کېدلی شي ولایتي ادارې سره خپلې ستونزې په مستقیم ډول موږ ورته حاضر یو، د دې ستونزې د حل په موخه به انشاءالله هر کس چې کېږي انشاءالله ستونزې دې حل کوو او هغه چې د قانونو مطابق او د واقعیت سره هم دوی په ستونزو کې وي او یا هم په غیر قانوني ډول باندې دوی قانونه او یاتونه چاو کوي.
بله کور ودان یو بل اوریدونکو هم د دې مشکل به هم وورو.
السلام علیکم. د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څنګه خبره کوم؟ د هلمند ندالی ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن غلا چې د خلک په چړو کې وڅو کې نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې ورور د چې راځي چې وګوره وا پوسټ پر اسمان بل پر چران د ورته غواره چې ورور دغه منځ کې امنیت خوندې شي
اکثر نور پیغامونه هم لروج پر لوی لارو د غلو څخه شکایتونه کیږي یا د پوستو د خوا د خلکو یا مسافرو د زورونې په اړه خبر کیږي شکایتونه سته، په دې اړه تاسو څه ډاډ ورکوي د اوریدونکو ته؟ مشکل څه دی؟
امریکي مسؤولینو ته مخکې هم ځینې سپارښتنې شوي دي چې هغه باید په اړوند ساحو کې د خلکو د لباس د امنیت د پښتو په موخه باندې خپل اقدامات ترسره کړي او هغه لارې چې په هغو ځایونو کې یا غلطي او یا هم هغه کسان چې هغه خلک په غیر قانوني ډول باندې سولوي یا ستونزې ورته ایجادوي، نو بنیان د دې لپاره کسان ځواکونه هم اوس په دې په موخه باندې چې هغه سیمو کې چې هغه د مشکلات یا ندالی ولسوالۍ عمومي لارې وي او یا هم د مارجي ولسوالۍ یا د ناوې ولسوالۍ یا شاهرا عمومي کې کومه ستونزې چې دي، د دوی د دې ستونزو د حل په موخه باندې پرایده اړونده مسؤلینو ته سپارښتنې شوي دي او په دې کې اقدامات ترسره شوي دي. تر دې دې پورې غلا او د غیر قانوني پیسو اخیستلو او په سیمه کې د غیر قانوني دې ورته د کسانو تورولو او یا هم د هغه کسانو چې خلکو ته ستونزې ایجادوي تر ډېره دې ته پورې حل شوي دي او تلاش په دې باندې ورته شوی دی چې باید ستونزې ته د پای ټکی کېږي. انشاءالله په دې برخه کې هم نورې خدمات ترسره کېږي او انشاءالله دا به دا موضوع به بیا هم د دې لپاره د نورې خدمات په موخه باندې انشاءالله موږ هم په اړونده جلسه کې شته د شریکه کړو او انشاءالله دا موضوع به هم تر والي سره پورې ورسېږي چې د ستونزې ته انشاءالله د پای ټکی ښودل کېږي او په دې برخه کې اقدامات شوي دي.
بله مننه ځکه دې خلکو خو یا دغه ورور خو د غلو په اړه یو شکایت لودي، یو بل اوریدونکی هم د لمنځ خدای هغه د لوی لارو یا د ولسوالۍ ترمنځ د لارو د خرابوالي څخه شکایت لري، د دې پیغام به هم وره.
زه د لمنځ ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم خروات د ازادي رادیو ته دا پیغام پیښدم چې د لمنځ ولایت د ناوی د ولسوالۍ کې د خانشین بيشو او ګرمسیر د درو ولسوالۍ لارې د 50 کیلومتره سړک واده والی صاحب هم کړی وو او د پارلمان وکیلان هم کړی وو، خو د دې نه چې مخکې ډېر سیاست کار شروع شو چې انجنیرانو یې سروې کول بیا د هغه نه وروسته هېڅ هم دا فرصت نه ده بلایدی او نه بیا دغه کړی د کار شروع کړی دی. نو ازادي راډیو یوازنۍ
خواهش دا دی چې دغه د لوړو چارواکو تر دغه ورسي دا به پر امنیت باندې هم ډېر تاثر وکړي. د درو ولسوالیو لار د کندو کفار تر نازیته ولسوالۍ مرکزه پورې ډامبر دا د ګرمسیر تر مرکزه پورې ډېر خامه ده چې د درو ولسوالیو لار په دې خپره ده. کار مو ډېر همکاري د لوړو چارواکو تر وژو پورې تا خبره ورسېږي. او
بله ځواک صاحب
یار پرې یوازې نه ورته یار موږ د هغو سپارې چې وخت هم په شپه کې کېږي تر دې چې شول سپارې خان شول سپارې تر دې سپارې دا هغه سپینې دي چې په وخت سره د نړۍ چې عمومي لارې کلارې چې تللې دي لارې چې مشکلات پدې لارې خراب دي د بیان ناوې نه تر ګرپېر ول سپارې پورې دا لارې دې سړک جوړېدلې موضوع
بله کور ودان او اورستای موضوع را واخلو کته هم د هلمند خو په مجموع کې موږ د هر ولایت شکایتونه ډیر زیات لرو مخصوصا د هلمند څخه موږ د سیوڅو بیلګې انتخابو ته د خبرونې د وخت هم دومره دی چې باید دغه موضوعات پکې ځای سي. نور هم مثلا خلک شکایتونه لري چې دا اوس مهال د کورونا په خاطر باندې ځینې مشکلات رامنځته شوی دي، به خلک د ستونزو سره مخامخ دي، یا کار نه لري، یا مثلا د کار زونو موضوع ده، یا کومکونو ورته نرسیږي، مختلف دي. اما یو موضوع چې په دې شپو ورځو کې موږ ته تقریبا په لس هاو شکایتونه را رسیدلې دي، هغه دا ده چې عام خلک وایي د دوی غنم ګواکې د دوی په وینا چې سوداګر دغه غنم په قاچاقي ډول وړي پاکستان ته اړوي، او دوی وایي چې د غنمو لېږل د دې سبب شوی دي چې په هلمند کې غنمو بیه ډېر زیاته لوړه سي. نو په دغه ارتباط هم موږ د دوی شکایتونه لرو، غواړم چې یو دوه درې د بیلګې په ډول
تاسو. السلام علیکم، زه د هلمند ولایت نه خبر کوم. ما پیغام دغه دی چې دا د هلمند په ولایت کې غنم ډېر ګران دي، موږ ډېر ورسره پتنګ یو. من په 300 کالداري دي، پاکستاني کالداري دا د هلمند والی چې دی ټول قرارداد یې کړی، د هلمند ټول غنم یې رانیول بیا په مشهورو باندې مجل دوله چې نورو دولت وتاسو کېدل بلکې من مرته په 300 کالدار دي. باید د هلمند غنم دا حکومت را وګرځي بلې خواته نه پرېږدي. سلام علیکم.
بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه احمد د هلمند ولایت د لشکرګاه د ښار څخه تاسو ته پیغام لرم. پیغام دا دی ورور دا د هلمند ولایت دغه څه چې غنم دې دا ټوله کچاکیز موږ ته معلومات کېږي، موږ یې دلوی دلی وینو چې دا ټوله کچاکیز د هلمند څخه و کندهار ته بیا ځي کچاکیز پر مختلفو لارو باندې و پاکستان ته. وروره ما د لوړ پور چارواکو څخه دا هیله ده چې په داسې څېړنه وکړي، سم د معلومات وکړي، بیا په اخره ورځ بیا وروسته بیا هېڅ پیدا نه کړي چې د غنم یې هېڅ شي نه. بیا موږ وړه په ګرانه باندې رانیسو. پیغام مې ټول دا دی چې په دې څېړنه وکړي. نور نو وخت مو نه ضایع کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم، زلالی سم ستور د ناوې د ولسوالۍ ته خبره کوم. ما دا پیغام دی دا د ناوې د ولسوالۍ پر لار باندې دا شنې سرتاوي دی راځي، دا غنم دی بری او یا ته سرتاوي دی غنم دی بری. پاکستان ته د برمشه د لارې څخه د چلی طالبان په منځ کې تیرې د غټ چارواکو ته زما دا هیله ده چې دا بند کړي. دا خواته نور شهر اوري، دا خواته غنم ګرځي دی ګرا کړی چې دا بند کړي، بالا غنم ارزانه کیږي.
بله ځواک صاحب،
لنګري کې به تا کل ټول چې هغه کمیته باید د باندې کار وکړي تر څو چې زموږ څخه مخکې په دې باندې کار وکړي چې باید نور هیوادو ته باید غنم پېرې ښودل شي او نورو ولایتو ته هم باید کتاب وشي ځکه چې دلته حالات د کرنتین وګړي وروسته له هغه څخه په دې باندې کار وشي چې یوه کمیته ورته جوړه شول چې باید دولت د غنم پور وانیسي او مناسب
وقت هم دغه مسالې په هلمند کې دغه موبایل وړ کړی ده دغه راپورونه دقیق دي د هلمند والی وین عمر ځواک سب کور مودان چې د هلمند اوسیدونکو پرسنې مو جواب کړي.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
تاسو د نور ولایتونو څخه هم موږ ستاسو بیلابل پیغامونه لرو چې اوس به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبد الله کلر څخه د ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. په دې لخوا خبرونه خاور ځنکی ولري او ورور نه زموږ غوښتنه دغه د حکومت څخه دغه واکه دغه الکترونیکی تذکیرو توزیع صحه دي او ولسوالۍ ته هم غزوي ځکه چې موږ ته روان انتخابات هم روان دي مشکلات دا نور هم شته لکه تاسو بهتر معلومه ده د متقاعدین او مایدین ماشونه چې الکترونیکی تذکره ونه لري نه یې ولا کوي نو موږ غوښتنه دغه ده چې دغه الکترونیکی تذکرې توزیع سره دې ورفالی ته مخزیږي او ټول ورفالی ته دغه تذکره سره به پراخه شي دا د دې اډو کارکونکو ته بیا هم غوښتنه لرم چې دې په دې اړه باندې د حکومت نظر ترلاسه کړي او موږ سره شریک کړي
دادی درادیو کار کوم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز عبد اللہ د لغمان ولایت در خانه کلی زخه پتی رنگ عرض کوم من قبل وزه پرېښه کې کیناستو روپزی او دوګونی پیسې سکیم ورکول رکشا والا ویل ځانه چلیږي د لغمان ولایت چارواک ته وایا او همدغه چې د افغانستان بانک چارواک ته وایي چې دا یو روپۍ او په دوه روپۍ خو هیڅ جنس نه پیدا کیږي دغه ولې دوی جوړوي د پنځه ګونې لاندې پیسې باید نه وي او یا دا چې خپلو دغه چارواکو لاس لاندې خلکو ته د هدایت کړي چې دکانداران او رکشاوالا مجبور چې سرودو دا یو ګونې او دوه ګونې هم واخلي او یا د دولت د دې جوړول باندې کې وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد امین د کابل ولایت د شاشنپال ولسوالۍ د دوی باندې مکتب و چې د کلي لرو حکومت سواری و چارواکو څخه دا غوښتنه ده مکتب مکتب چې د دوی موږ ته شاوله کوو د شاشنپال په مابین کې په دابان کې پراتې دي غټ کړی اسلام یې د سرنوشت پاتې دي خدمې ریزان سي نشه ستاتو وایي چې نشه کوته ځان لري سره خرابې دي د لوی چارواکو څخه دا وختره د شنو ته چې دې کې موږ تاسو ته چې په ډیر وخت کې چې تاسو یې کوی نو په ژمن ته دې دا لتی.
السلام علیکم. زه د کندهار پنځوي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. مور د دې حکومت سره ډیر په مشکل کې زموږ ګرد خان دغه باغو ته تیر کړی دی په دې ټکان او په دې سریاو کې او دغه زموږ په دغه په دغه انګور د تکذب په څو حکومت زموږ انګور په خپل سر وښ کوي سارو ته په خپل سر وښ غلي یا په څو ته غلي د خوراک کار یې سره نه وړي موږ ولا خپل عیالو ته وړي د منګر دی وړي دغه ته یا شان په وړي یا خپل په څو ته زموږ د حکومت مشرانو کې دا اوسنۍ چې دا زموږ د اوسنۍ عمر کې وسلام.
نن یې اسد الله دې د ورځګانې تکذب سره څنګه نظام ګوري دي څلکه کوم چې مکتبونه شروع شول چې موږ یې غوښتنه له معرفت څخه ده نو مثلا د کورو کې نه چې وخت هغه څومره مرتي لري نه نت تر څه دګي کې نه نت لاړ درس وايي نه نور څه دګي کې درس وايي نو موږ یې غوښتنه ځدې نو غوښتنه حل کړي. خو سلام
دا زړه رادو کارکونکو او ریډونکو ته زما سلامونه او احترامات او سیګې د لوګر ولایت د حاضر ولایت سره نه تماس کیم د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هله کیږي چې د لوګر ولایت یادرې ولسوالۍ یو خطرناک او نام نسیمه ده چې په هغه ځای کې ډېره زیاته کورونا خبره شوې او د کورونا د ویروس د واجې نه چې کله به ډاکتران یا حیاتان راغله نو هغو به پوره هر کلي ته رسېدګي نه شوی کولی. موږ یو درې څلوېښت پنځوس کسو لیست برابر کړی ده چې هغه په کورونا باندې ډېر نفر پکې دلته کورونا نیولي وو او د کورونا له وجې نه کرنټین شوي وو او ډېر سختې ستونزې سره مخ شوي چې هغه له ولسوالۍ نه لا امنیت نه او له هسپتال له ټولو نه تایید شوې ده. د لوګر په ولایت کې له موږ سره مرسته نه کیږي او د موږ د حاضرې د ولسوالۍ نه د مریض او نه د کورونا او نه د بیا عسکرو نه د دغې ولسوالۍ هیڅ غم نه راته خوړل کیږي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپوڼي چارواکي د حاضرې ولسوالۍ ته پوره نظر وکړي.
لوګر ولایت څخه خبرې کوم او ازادۍ راډیو نه موږ ډېر منندوی یو دا پنځه لس شپاړس کاله د ازادۍ راډیو موږ تعقیب کړی ده او د خوار او د غریب او د بیچاره غږ یې همیشه پورته کړی ده. موږ ډېر منندوی یو څومره چې اوس ستاسو علاقه هم ده دغه یو شکایت زه لرم چې زما غږ دوی خور کړي چې دغه شفاخانې د لوګر دی کړې کابل دی ډېر غټ فساد پکې روان ده او دا ډاکټران ډېرې ناپروا دي پیسې اخلي رشوت اخلي نور مونږ چاته وجاړو او چاته چغې وکړو بس دا یوازې ازادۍ راډیو د مونږ هیله ده چې د مونږ غږ خپروي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
مننه کوم درنو اوریدونکو چې موږ ته مو پیغامونه راستولې وو او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې وې. موږ هم دا د درته خبره کړه او په مختلفو خبرونو کې به پر هرې موضوع باندې له چارواک سره هم وغږیږو. د خبرونې جوړښت هم دا دی چې موږ ستاسو ټولنیز ستونزې البته راوخلو او له اړوندو مسولینو سره شریکو او جواب یې تاسو ته دروورو. نو ستاسو د نور پیغامونو په هیله یم او تر د خدای پامانۍ د مخه د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې راسره مرسته او همکاري کوي. کور ودان او تر بلې خبرونې تاسو هم پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.